سلور به گشبه احمد شبریم داسه جیرادو داری سرپخ پراوانه که ستاسو کربه پو تخنیکی برخه که میره احمد ساپه رسرم رستن دوی دی اسلام علیکم. اونانی بده سمنگان پا مرکز های بکی ده موتر بم چاودنی جزیات در سر شریک کرد. به هم واری چه افغان حکمت پولسکون و طالبان لبند آزاد کردی و طالبان هم لسکس حکمتی زندانیان خوشی کردی. خب پو ورت وقت که حکمت ده تشدد زیادتوالی تا اندیشمنده. تر هر سمخ که خبرونه لنوریاس نوریسخ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژه دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. دا خبره د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا 11 بجې د دې ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکو د ملي امنیت او تر خوایري ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والي ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډېرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنې کې د درش پیتو تنو د ټپ کې دو ویل چې لسی د امنیتي ځواکونو غړي دي.
اصلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان و 2 تنه شون کولیکان می باشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستیال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې خو نورو سیمیزو چارواکو تر اوسه دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په ننني برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکي وژلي او ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 10 بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې 12 وسلوالو وژل شول.
تېره شپه 10 بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکی جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی چې په همدغه حمله کې 11 وسلوال تر هلګر وژل سوي دي او 15 نور مرګونې ټپیان سوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قمندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې د وسلوالو په برید کې 2 تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د غزني د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده. د غزني د والي ویان وحید الله جمعزاده د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قمندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه دي ښودل شوی یو ځای وژل شوی دي. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزني کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او ولسی خلک وژل کېږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپله ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستي دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان تایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژه دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترژاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 49 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون وویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحقو رایې ورکوونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبې لمانځي مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوزي د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرس ته وویل زدل ته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شراوان په میاشت کې هر دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوې ډیلی ته نږدې په میروت ښارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره یې ډېرو سیمو کې بندیز جاري دی. په هند کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووېډ-19 ناروغۍ نږدې 9000 نوې پیښې ثبت شوي او له امله لږ تر لږه 500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او اف ام 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروسته جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولر د زنګزې پسلینه دي دا خبره پیژي. یعنی موږ دا بیړه دوی چې موږ خپل وطن ته لور کې موږ نه دا غنسي خروب نسي.
د کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شهیدلی.
کله زه واده ته تیار شوم رډي شوم ما غیر وروسته به فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیبزای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبکینن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید خو وروستي جزئیات په لخپل خبريال حبیبزی څخه واخلو. حبیبزی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اړیدونکو ته. څنګه تاسو په مقدمه کې هم ورته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشوه چې وروسته موږ د چارواکو سره چې کومې خبرې درلودې چارواکو تایید کړه چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. څو شېبې وړاندې ما د سمنګان ولایت عامې روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پېښه کې 30 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکی کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو شپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کارکوونکي هم په دغه بریک کې وژل شوي دي. و دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنۍ ول پوری چارواکي هم تایید کړ خو هغه ازي اړتیا د نوم دنه خو د پښتو وایي چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوي دي چې یو هم ښځه ده. پکې د سمنګان د ولایتي شورا مرسیال ښاغلی هاشم سروري وویل چې د موټر بم څخه وروسته هغه کسان د سمنګان ولایت ښار ولایت ته ورننوتل او له هغه څخه چې خیری د ملي امنیت پر اداره وسلوال برید وکړه چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور له اداره کړي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابراهیمي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي تر څو د تصفیه عملیات
حبیب زه سپتا سوچ وویل چې درې کسان ترې سم دي د مسولو کسانو په وینا باندې یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته نو دغه درې کسان تشتیدلی دي او کنه جګړه کوي
پام دې تر ما دې امنیت وکړو سره هم خبرې د والی بیان دوایی چې په سیمه کې له هم امنیتي ځواکونو حضور لري ملکی کسانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه عملیات بشپړ کړي که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتېدلي د مشخص شي چې دوی چیرې دي.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
بله ازي راغله ته د وسلواله طالبانو لور چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوی چې د بریټ د طالبانو وسلواله ډلې ته سره کړی دی او په پیغام کې راغلی چې د بریټ افغان دولت په یو استخباراتي ادارې په سمنګان ولایت کې تر سره شوی چې د دغه ادارې لسونو کارکونکو ته مرجو بلا وکړه.
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې سمنګان په مرکز ایبکینن د موټر بم چاودنه شوه ده او حمله هم شوه ده او د سویل کې چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیر وشل شوی دي خو لالوی سره داسې معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوه ده او یا شاید درې دلی وي او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې لخند سره مخامخ کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې دي نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده. هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چا آمادګي نیول کیږي امیدونه چسته هغه ټول له خند او ځان سره مخ کیږي او د دې مسؤلین به مستقیمن طالبان.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره تر اوسه له خپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل شمرو په نه عملی کولو تورنوی وای دی دل نه واس دا چې دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي بلکې تاوتریخواله ته دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوي وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري په راپور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې پخوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکارو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتووالی شروع کړي، نو ورسره د ډیورنډ کرخې له بلې غاړې کونړ ته د لشکری طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوی دی چې همدې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکر طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوخت دي دانګام ولسوالۍ کې، همشته اسمار کې همشته دي، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدی ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کې
وخت نا وخت زموږ چوپانان او د مالدار خلک چلته ځي، هغه خواران بېرته هلنه تښتې را منډې وهي وه چې دلته څه خلک وو، او یو خوا نه سولې خبرې وانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کوو دې خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرخه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غزولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستي پریښي دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وینځ به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي ترهګر لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. نجیب الله لوخي له خوسته راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل له یوې خوا په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته یې په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسېدلي که ورنشي نو ورڅه خضایي کیږي. د شمالي وزیرستان د داخلي اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته وویل
مشکله په افغانستان کې تېر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دوی ته مهرباني وکړو زر تر زره دی د غلام خان جروپین لار به تخلص کړي که نوي دا خل د کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا بیا مجبور دي چې په غلام خان جروپین پر تر هغه وخت پورې احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوي نه وي. د خیس والی ته دمو دغه اپیل دی چې دوی ته مهرباني وکړو په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ږغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دغه مسله شریکه کړو چې دوی ته څه د حل لاره راپیدا شي.
د جلیل پرونت شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي کچیرې دوی خپلو سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنغوزیو فصلونه یې خرابیږي.
دا خبره دوی چې میدوله د زنغوزۍ فصلینه دي دا خارو پیژي یعنی میش دا بیړه د چمیز د خپل وطن ته لور چې میز نه دا غانه سی خروب نسی او میش خپل وطن ته لور سی یمیز اصلي مطالبه د چمیز د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمې تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیر تستنی دو زمينه برابر کی.
زه دا یو اپیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې دا خوښ تای چې میز د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خامخه او د میر وطن کلیر نه وی بیا دا وکړو میر د خپل خبره ته هم د ضروره وی خدا سه لکنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میشت په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کدا وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زو یا چې په پښتون کې په دانه فساد ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وای ل دوه کلون راهیسې چې له خوسته یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاسترګې وینه چې دا د سخت مشکل سره خو مختای لیارې د بیمورونه د رشان د وکاره د ټول لیارې په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو بردا ای سمود د بسره هوا د نه سول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شایدری خانم څور زمخ کی آزادۍ رادیو ته ویډیو چې د لاره د سوداګر زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خود کرونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم آزادۍ رادیو سره په بیا بیا ویلي چې د پخپل وزیرستانو یو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
آزادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسیون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشری د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات به له اروپایي ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دو د ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلاتفورم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړی دی چې د ورسا پخوانی ښاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دو د بیا انتخابېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولند کې دیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي آزادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژوره تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 3.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکی په سولو کې 1.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکی چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده، زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کېښودل چې مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوږې څخه، یا مثلا د کومک ورته وځي چې د جوهر ده هېڅ متعلمین سطح مثلا ډېر مکتب یا ښوونځي بریدان نه شي، د خپل د لارې د مصب نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. د جهالت د جنګو دي، خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان یو خارج ته، نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه چې زموږ مکتبونه یې شروع کړي، پوهنتونونه یې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو وسلام
غریب غریب یا سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه یو کلی زخه په دې رنگ عرض کوم. موږ ابل وځه پر رکشا کې کېناستو، روپزی او دوګونی پیسې هم سکې ورکولې، رکشاوالا ویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایه او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایه چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور چې ترودو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي، او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام، خیر درکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازاجی رادیو تاسو ستاسو را رسیدلې سمسونه خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه دی کی د سمنګان پای بکی نننی بری ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریدونه به د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ کړي او دی بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی ښه بیلګه د ایبک نننی برید دی. عبدالباری خان امرنګ د غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خنډ دی. حسینه احساس له کندهاره لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلی دی. اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی. حمیده نظري له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی. او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان